رادیو آشنا، رادیو آشنا،
صدای امریکا. گرانو اوریدونکو سلام، دومه پښتو خپرونې اوریدو ته ستړي مشئ. په روانې خپرونې کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې د آشنا سپورتس اونیزه خپرونه اوري. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د طالبانو یو مهم مشر ملا حسن رحماني مړ شوی دی. په زرهاو مهاجر د ترکیې په سرحد بند پاتې دي او په نیو همشر کې نن ګوندي انتخابات کیږي.
درنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو. د کندهار د ولایتي شورا غړی او په قبایلي چارو کې د ولسمشر سلاکار حاجی غلاله دستګیری وی باور نه کوي د طالبانو یو تن مشر ملا حسن رحماني چې نن په رسنیو کې د مرګ خبر خپور شو له کومې طبیعي ناروغۍ مړ شوی. د خوست یو تن شل کلن ځوان امین الله خان له خلکو غوښتنه کوي چې د سالمې روغتیا په خاطر خپل ماشومان هیڅکله د پولیو له واکسینه محروم نه کړي. دا چې په څه ډول دا به په رپورټ کې واورو. اوس په موقع د البته بشپړ خبرونو ته چې زنه او شباشنه او نظرانه یوسف زی درته وړاندې کړم.
السلام علیکم. د طالبانو یو مشهر چارواکی ملا محمد حسن رحماني د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. طالبانو د نوموړي مړینې تایید کړي. خدای نه دی ویلي چې ښاغلی رحماني سمحال او چرته وفات شو. د نتایدو شو خبرونو له مخې ملا حسن رحماني د دوشنبه په ورځ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې ساور کو. نوموړي د مرګ وړاندې د طالبانو نوی مشهر ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی و. 55 کلن رحماني چې دیني زده کړې په یو پاکستاني مدرسې کې کړې وې، په افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل په مهال د جهادي ډلو سره په جګړه کې بوختو. نوموړی په 1994 کال کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د تحریک په لومړنیو مشرانو کې و چې وروسته د کندهار د والي په توګه وټاکلې شو او د 2001 کال د دسمبر تر میاشتې چې طالبان واکمنو په هم دغه دندې پاتې شو. ویل کېږي چې ملا حسن رحماني د طالبانو د رژیم د نسکورېدو وروسته پاکستان ته لاړ.
د امریکایي ځواکونو یو ویان ویلي دي چې د هلمند نارامه ولایت ته په دې وروستیو کې نور امریکایي ځواکونه لیږدول شوي دي. تورن مایکل لاهور امریکا غږ ته وویل چې د دې ځواکونو ماموریت د امریکایي پرسونل امنیت نیول دي چې له پخوا نه په هلمند کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او مرستې لپاره ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی لاهور وویل چې د دغو تازه ځواکونو وظیفه ده چې د 215 قولي اردو د بیا تشکیل، بیا تجهیز او بیا روزنې لپاره روانې هڅې پیاوړي کړي. په هلمند کې د طالبانو د فعالیت د زیاتېدو وروسته یو شمېر ځانګړي امریکایي ځواکونه د یاغیانو د ځپلو او د محلي قواوو د وړتیا د زیاتولو لپاره دغه ولایت ته ولېږدول شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سې شنبې د ورځې په غونډه کې هم چې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه، د هلمند وضعیت وارزول شو. د جمهوری ریاست د وی اعلامیه په بنسټ د ملي امنیت شورا د هلمند ولایت د امنیتی وضعیت په پام کې نیول سره پریکړه وکړه چې د هلمند ولایت د عمومي وضعیت د ارزونې په مقصد د اړوندو اورګانونو یو باصلاحیت پلاوی دغه ولایت ته سفر وکړي.
ملګرو ملتونو نن خبرداري ورکړی چې که د حکومت طرف ته ځواکونه د حلب د ښار په محاصره کېدو کې بریالي شي نو شاوخوا 300,000 خلکو ته به د بشري مرستو مخه ونیولی شي. د حلب د وضعیت په هکله ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د تعرضي عملیاتو له وجې د ښار د ختیځې څنډې او د باب الاسلام له لارې چې د ترکیې سره سرحد لري د یاغیانو د اکمالاتو لارې تړل شوې دي. د خوراک نړیوال پروګرام چې هغوی هم د اوس شاوخوا 20,000 کسانو ته چې د حلب د ښار نه د اعزاز سیمې ته تښتېدلي دي هر ورځ ضروري خوراکي مواد ورکوي، خو زیاتوي چې که چېرته د حکومت طرفدار ځواکونو د حلب ښار ته نږدې شي ښایي چې د 200,000 په شاوخوا کې نور خلک هم دغه ښار پرېږدي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سوریه کې هغه خلک چې د روسیې د بمبار او یا د سوریې د دولتي قواو او یا خیانو ترمنځ روانې جګړې نه تښتیدلي، هغه د ترکیې په پوله راغون شوې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تازه راپور وایي چې د سوریې دولت په زیات شمیر کې نیول شوي بندیان وژلي دي، چې دا د سوریې د ولس خلاف د دولت یوه ظالمانه پالیسي ده. نورحال د متی ولابت نه پر پورت کې اورو.
په زرهاو سوریایي ماجرین په دې سخت ژمي کې د خپلو کورونو پرېښودو نه پس د ترکیې په پوله راغون شوي دي، او بل خوا د سوریې دولت اختار ورکړی که چیرې ترکیې او سعودي سوریه کې یاغیانو سره مرستو ته عسکر ولیږل نو دوی به هم حملو شدت راولي. یو سوریایي مهاجر وایي چې موږ د خپل رور د ترکیې دولت مشر نه غواړو چې موږ ته د انساني همدردۍ په اساس لاره خلاصه کړي، دغه ماشومان او تور سره دې وویني چې دوی د روسیې د بمبار د لاسه بې کوره شوي. د سوریې د بشر د حقوقو یوه ډله وایي چې قریب سل ملکی کسان د الپ په سیمه کې د روسیې د مسلسل بمبار په نتیجه کې وژل شوي. د بمبار ځینې زخمیان د ترکیې په روغتونونو کې تداوي کیږي. بلخوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې دا وخت قریب 10,000 سوریایان د ترکیې په زرحت پراته دي. د سوریې او نورو ملکونو د مهاجرینو بې ساري هجرت د ترکیې سره سره د اروپا واړه ملکونه هم د مشکلاتو سره مخ کړي، حتی چې د اروپا شتمن ملکونه هم وایي چې دوی د دومره زیاتو مهاجرینو لپاره امکانات نه لري. آلمان مشرې انګلا مرکل ترکیې ته د خپل دویم سفر په جریان کې ویلي دي چې
موږ نه یوازې د روسیې د بمبار د لاسه د ځپل شوو خلکو په حالت خوابدي یو، بلکې د زرهاو خلکو د حالت ته وارخطا هم یو.
د سوریې خلک نه یوازې سخت ژمي د لاسه په تکلیف کې ژوند تېری، بلکې زیات شمېر د دولت په بندیخانو کې هم د غیر انساني وضعیت سره مخ دي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
خبرونه ته ادامه ورکو. د نیو همشر په ایالت کې نن د سه شنبې په ورځ په دریو وړو ښارونو کې د رایو اچول شروع شول. په دغو دریو کلو کې چې یو ډیکسول نچ نومیږي، سهار وختي پکې نه رایه واچولې شوې. د رایه اچونې نه وروسته د انتخاباتو د څارنې مامور وویل ډونلډ ټرمپ ته دوه جان آر کسیج ته درې رایه اچول شوې دي. په دې کلو کې هم دغه امر رایه جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته ورکړل شوې دي. د اوهایو والی جان کسیج په ډکسولی ناچ کې مخکې دی. په جمهوري غوښتونکو کاندیدانو کې ډونلډ ټرمپ تر اوسه پورې د نورو ټولو، یعنی د کسیج، ټټ کروز، مارکو روبیو او جب بوش نه مخکې دی. جب بوش د هغه نه په سو رایو باندې شاته دی. له بلې خوا دیموکرات ګوند کې د وروستیو نظر پوښتنو په اساس برنی سانډرز د هیل کلنټن نه مخکې دی. په نیو همشر کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید کسیج وایي چې هغه ډیر زیات ملاتړي لري. هغه وایي چې موږ په نیو همشر کې ډیر خټیم لرو او دوی به د هر کور وروټه کې به چې د هغوی رای ترلاسه کړي. د نیو همشر نه وروسته د جمهوري غوښتونکو ګوند نه د ولسمشري مقام ته کاندیدان جنوبي کیرولاین ته ورځي. هلته به د فروری په شلمه باندې ګوندي انتخابات وشي، او هم په دغه ورځ به دیموکراتان په نیواډا کې په وړو جرګو کې برخه واخلي.
عراق کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د رمادي ښار او شاوخوا سیمې په بشپړه توګه د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالیونه بیرته نیولي دي. د عراق د پوځ په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې عسکرو د رمادي ښار په ختیځه برخه کې زیاتې سیمې د داعش نه نیولي، او هم یې د بغداد او رمادي ترمنځ لار پرانستې ده. داعش پروسه کال د می په میاشت کې دغه ښار ونیوه چې د عراق حکومت او پوځ ته غټه ضربه وه.
د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی چې د اصلاحاتو طرفدار دی، په داسې حال کې د خلکو په پارلماني انتخاباتو کې د برخې اخیستلو غوښتنه کړې چې حکومت یو شمیر اصلاح غوښتونکي کاندیدان په انتخاباتو کې د ودرېدو نه منع کړی دي. خاتمی په یوې اعلامیې کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د فروری د میاشتې په 26مې دی د ملي ګټو په خاطر رای ورکړي. د خاتمی په اعلامیې کې بل شوی سره له دې چې یو شمیر وړ او حقدار سیری د کاندید کېدو نه منع شوي، خو لسه په کار ده چې د ملي ګټو په خاطر په زیات شمیر سره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ایران دغه پخوانی جمهور رئیس د ځوانانو او میرمنو ترمنځ ښه محبوبیت لري، خو سخت دریځان بیا د هغه نه خوښ نه دي، او د ایران دولتي مطبوعات هم د هغه د تصویر د خپرېدو نه منع شوی دی.
یو هندي عسکر چې په کشمیر کې شپږ ورځې د 100 مترو واوره لاندې شوی و پرون ژوندی پیدا شوی دی. چارواکي وایي چې د همدې تېرې چهارشنبې په ورځ د سیاچین په سیمه کې د هندي عسکرو په یوې پوستې واوره وښویده او 10 عسکر د واورې لاندې شول. ژغورونکي د 4 ورځو راهیسې د ورکو شوو عسکرو پسې ګرځېدل، خو د هند پوځ په اعلامیې کې ویل شوي دي چې پرون دغه عسکر په داسې حال کې وموندل شو چې سختې یخنۍ وهلې، د بدن اکسیجن او اوبه کمی شوی دی خو په هوش کې دی. پیدا شوی عسکر نوی ډیلی ته د درملنې لپاره وړل شوی. نن د سه شنبه ورځې روغتي وضعیت د اندېخنې وړ خودل شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه د پښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او د ټول ملت نه هغه ته د دعا غوښتنه